په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یوه کان د یوې برخې نړېدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه سوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قمنداني په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د سرو زرو په یوه کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللي چې په راروانو ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای سوي او وخت نا وخت د دوی لاری نونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته یې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د آسترالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سه‌شنبه په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلادیش وتوانید زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالند لوبه وګټله. دریمه د هند او جنوبي کوریا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل سوي چې پیلوبه یې د نومبر پر 14 ده. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حملو لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې له ګڼې ګوڼې پر ډک سړک په بمي حملو کې نږدې 300 نور کسان ټپیان سوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسي کولی ټپیان د تداوي لپاره له هېواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستي ډلې الشباب چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلې او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبي کوریا کې د هالوین جشن پر مهال مرګونې پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼې ګوڼې له کبله 151 تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي په دوی کې 19 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخصه نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبي کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبلې شمېر زیات سي، ځکه په 2 اتیا ټپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې ساعت خبرونې په راپورونو کې اوري چې بدخشان کې ځینو نجونو محصلانو ویلي چې طالبانو د دې لپاره ډبولي او پانتون ته یې نه دي پرېښي چې چادرې یې نوې پر سر کړي. د کابل اوسیدونکي د غلاو له زیاتوالي شکایت لري چې په ځینو مواردو کې خلک وژل سوي هم دي.
د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم چې مسله منځ کې راغلې وه او عمل ته ځای په ځای ویشتلی و.
د یوه شنونکي اوري چې د غلاو پر زیاتېدو خپل نظر سره شریکوي.
داخل د ښار کې د پراخې بېکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي
ترڅو یا غلا وکړي یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د هالوین جشن پر مهال د ګڼې ګوڼې له کبله 350 زیات کسان مړه سوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په بدخشان کې هغه اعتراض کوونکي نجونې محصلان چې پانتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د ازادي رادیو تو ویل سره لدې چې حجابونه درلودل او ماسکونه هم تړلی وو د بدخشان د امر بالمعروف ادارې او د پانتون د ساتونکو له خوا له دې کبله چې چادرې نه لرلې پانتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ده. په دې اړه د طالبانو حکومت د نظر اخیستلو هڅه مو هم وکړه خو بریالي نه سو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بدخشان پوهنتون د خزینه او محصلانو حقوق تنه خو داسې ښکاري چې د دې حقوق تنې ځواب د طالبانو لخوا په درو ورکول کیږي. دا ویډیو چې د بدخشان ولایت د پوهنتون خزینه محصلانو ازادي راډیو تاسو ته لیدل کیږي چې طالبان دغه محصلان د درو په وهلو سره د پوهنتون له دروازې لري کوي. اعتراض کوونکي محصلان وایي کیسه دا و چې د طالبانو امر بالمعروف کسانو د پوهنتون ساتونکو چې د طالبانو لخوا ټاکل شوي نن سهار محصلان پرې نه خودلی چې پوهنتون ته ننوځي. دغه محصلان ادعا کوي یوازینی دلیل چې طالب ځواکونو دوی پوهنتون ته نه دي پرېښودلي دا و چې چادرې یې نه درلودي. د دوی له ډلې هغوی چې نه غوښتلې نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن چې کله مو غوښتل پوهنتون ته ننوځو موږ ته اجازه رانه کړل شوه چې پوهنتون ته ننوځو. د امر بالمعروف محتسبینو او ورسره د پوهنتون ساتونکو دلیل ادا وړاندې کوو چې ولې موږ برقې نه دي اغوستي. کله چې موږ مقاومت وکړ دوی په موږ لاس پورته کړ، موږ یې په وسلو ووهلو، په درو یې ووهلو چې یو شمېر نجونې زخمي هم شوې. زوفی وکړ او ول ویدلی موږ لاس وانه خیست سره لدې چې ووهل شو او په موږ باندې فشارونه هم زیات وو، خو پوهنتون ته ننوتو او خپل درسونو ته لاړو.
هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو تاسو ته ول شوې په کې لیدل کیږي چې خزینه محصلانو اوږده حجابونه اغوستي او ورسره ماسکونه هم تړلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر او د بدخشان ولایت د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معزودین احمدي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اعتراض کوونکو وهلو ټکول د طالبانو لخوا کومه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کابل کې هم یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو ادعا کړې وه چې طالبان وهلې او ډبولې او دوی سره د تاوتریخوالي ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې. خو د طالبانو حکومت ویندویانو بیا تل د اعتراض کوونکو نجونو او ښځو د وهلو او ډبولو ادعاګانې رد کړې دي. د یادونې ده چې مخکې له دې طالبانو په کابل پوهنتون کې نجونو محصلانو ته د رنګه ټیکرو له امله پوهنتون ته د تګ د ننوتلو اجازه هم نه ورکړې. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د حجاب په اړه کوم څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغان خوځو اونجونه د حجاب اجباري کول له شرعي محرم پرته په لری واټن سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته په زده کړو بندیز او په ډیری دولتي ادارو کې لکارنه د خوځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان مرمنو اونجونه لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د کابل ځینی اوسیدونکو وایي چې په دې شهر کې په دورستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سیوي او د کار دوی اندېښمن کړي دي. کابل شریان داسې مهال د غلاو لډېرېدو شکایت کوي چې د احمد شاه بابا مینې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې سیمه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمیدو لپاره یې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کیږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د دو ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یوه امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم ومې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له جسد راټول دي، نو عمل ته د مسجد مولا امام هم حضور درلود. یعنې دغه په حضور کې دغه حادثه شوې وه. مغنم پوښتنه وکړه، هغه ویلې چې د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټرو دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم څه مسله منځ کې راغلی وه او هملته ځای په ځای ویشتلی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان د دې پیښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسیدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوې دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یوه ټیکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټیکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچا او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډیر زیات وارونه مکړل، ډیر زیات یې وهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه سل 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و. نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې سل 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ بیا هم دوی ویر نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران که هم په کابل کې د غلاو د ډیرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وی ویل دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده، هغه اپارتمانونه چې غټ غټ کورونه وي، غټه ویلۍ وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیل کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه لري چېرته چې دي پیښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتې دي، باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد ملایمانو لخوا او د مشرانو لخوا دغشانت یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې کمرې ولګوي، خو که څوک یې نه لګوي جبري نه ده. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام چارواکو ویلي وو چې په پلازمینې کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې په ټولو سیمو کې امنیتي کمرې نصب شي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي که د وسلوالو غلاو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تیر جمهوري حکومت په محل هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پیښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
ومردل چې د کابل ځینې اوسیدونکي وایي په دې ښار کې غلاوې زیاتې سوي او دې کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. د کابل ښاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمدشاه بابا مېنې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې ساحه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمېدو لپاره یې له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. د سیاسي مسایلو له شنونکي وحید وصال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې کابل کې ولې د غلاو پیښې زیاتې سوي دي.
دا یو حقیقت دی چې په کابل کې په وروستیو کې دغه پیښو ډېر سرایت کړی ده، خو ولې د دې رغنده تاثیرات چې کله د نظام په کچه باندې تحول رامنځته کېږي او تر 50 لکه پورې مامورینو نور داسې اشخاص یو مدرک یې درلوده او عاید یې درلودل تر څو د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي، ولې بیا باوجود د هغه څخه وروسته په داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي ترڅو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. نو همدغه اساس هم ده چې څو مهم ټکي دي چې نظامونه حتی دولتونه چیلنج کوي. هغه د یو د پوهې او د تعلیم کچه ټیټوالی ده په ملتونو کې، بل فخر ده، او بل تر ټولو اساسي مشکل دا ده چې د حکومتداري ساختار یا یو داسې مسلکي پروفیشنل ساختار نشتون په ټولنه کې دغه بې ثباتي او ننګونې رامنځته کوي. بل تر ټولو چې رغنده تاثیرات لري په جامعه ټولنه باندې، هغه له نړۍ سره د اړیکو شتون ده. نن د ګلوبایزیشن دوره ده، باید موږ په یو نړۍ کې د یو کلی په حیث باندې ژوند وکړو، تر څو نورو ملتونو سره ګډ اړیکې ولرو، راکړه ورکړه ولرو، اقتصاد ولرو، تجارت ولرو، یو ډول عواید راکړه ورکړه وسي، تر څو د خلکو پر ژوند باندې، د ژوند پر ثبات باندې، پر اقتصاد باندې تاثیرات وخوره کړي.
بل او وصل سب دغه کسان واقعا وسلول غلی دی کبل څوک، ځکه چې طالبان خو لومړی ورځو په کابل ولایتونو کې کور پر کور تلاشی پایل کړه او زیاتې وسلې ټول کړې.
ګوره د نظامونو د چیلنج کولو تر لپاره همدغه سي وسلول غلم په لار چول کیږي چې دا یو سناریو کې دل ممکن دا هغه وسلول غلوي چې دی یو میکانیزم سناریو لالار دلته دی یو پروژه په هیڅ باندې استفاده شوی، تر څو دغه نظام د دغه طریقه پر ملت باندې د فشار راوړلو له ادرسه باندې دا چیلنج کې ویننګوي او دې ته اړ باسي ترسو دلته یو بغاوت راپورته د موجوده نظام پر وړاندې باندې چې یو داسې انځور وړاندې کې نړۍ او یا سیمه او یا په داخل ټولنه کې چې دلته فرصتونه د کار نشته ده، خلک له غربت سره مخ دي، دلته خلک یو یو با سهولته ژوند نه لري. نو همدغه مشکلات دي چې نن ورځ دغه ټولنه دغه جامعه دغه خلک کولی سي زر د استخباراتي لومو ښکار وګرځي، په دغه لومو کې وګرځي، مجبور سي له استخباراتي ډلې سره له یو وسلوالې ډلې سره لاس یو کې ترسو د خپل ژوند د ثبات دپاره د پایښت دپاره حداقل یو درآمد پیدا کړي. نو په دغه برخه کې د حکومتونو مسولیت ډیر ژور ده چې باید دغه ستونزې ته ډیر جدي توجه وکړي او د خپل امنیتي تدابیر په مسلکي توګه باندې پراخ، نه په یو منشئی ډول باندې، باید هغوی منظم یونیفورم واچوي، منظمې ګزمې په لاره باندې واچوي، په منظمو ستراتیژیکو موقعیتونو کې دوی امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي ترڅو د خلکو ژوند هم له دغه ننګونو څخه خوندي شي. باید هغه اصلي کسان وپېژندل شي، یو څوک له مجبوریت اغلا کوي خو یا له یو څوک له یو سازمان څخه رسمان په ټولنه
کې ویسل سه. بل روایت خو دغه دی چې چیرې یو څوک له اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي، وزګاره کېږي یا لاسې تنګېږي، نو هغه به خامخا غلا ته مخه کوي.
وروستي راپورونه به تاسو لیدلی وي چې ویل کېږي چې د اوکران روسي جګړې ته ځینې پخوانی امنیتي کسان استخدام شوي دي. یو څوک چې یو ښکارا جګړې د پاره چالته د سل فیصد د ژوند ګواخ موجود وي چې له د سخه د ژوند واخ سي ودی وژل سي، هغه ته زړه ښه کوي. یا یو بل استخباراتي ډلې ته یا بل وسلواله ډلې ته یا مقاومت د پاره زړه ښه کوي، نو یا دای بغلا ته مجبور نه کړی سي، حتمان مجبوري کې غلا کولو د پاره دای مجبور ده. دای ال ده چې یو د اولاد د کورنۍ د فامیل له لوګي څخه ناراحته کیږي، حتی ژوند ګواخل کیږي، نو مجبور ته چغلاو کی وسلواله ډلې سره لاس یو کی. ګوري مونږه مخکې هم دا ویلې،
بله
ما په خپل خبرې کې زیاته کړ، استخباراتي شبکو ته یو ستر موقع هم دا اقتصادي ننګوري دي چې هم دا پلاس ورکوي تر څو ډیر ژر په غټولنه کې فاجعه رامنځته کی دمدغه لارې سره.
لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویسالو.
ازادي رادیو پلانډو څپو.
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لوري وخوځید. پروند د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د آی ایس آی د دوو چارواکو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې ولست په دې پوسی چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او د ګډوډۍ رامنځته کول دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوهمه ورځ په لاهور کې پرون وویل چې د آی ایس آی د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډې شي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماتیک روابط خرابوي. عمران خان چې سش کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای له لارې له صدارت لری شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یو توتیا و چې د ځایناستي شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې و. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپل پریکړه وکړي چې څوک د دې هیواد د مشي لپاره ټاکي. دا پریکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي، پریږدئ چې ملت په خپل پریکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کیشتي. خو شاغلی شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده، وای چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کیشي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله مسأله د جنوبی کوریا پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال د غنګونی لکبل یو سل یو پنځوستنه مړ سیوی. دغه کسان چې تیر ډیره تنکی ځوانان شول سیوی، هغه وخت تر شولاند سول چې د لزګونه زره کسانو جمعیت تیر شپه یو تنګ کوڅه کې گیر پاتې سو. د ټیل ماټیل کې د یو شمیر ټپی سویو کسانو روغتیایي وضعیت هم خراب شول سوی دی. د لویدیزو اژانسونو په استناد نور تفصیل له اسد الله الدین نه.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه او د یوې ګڼې ګوڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه یو سل یو پنځوس تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عیني شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د یو سلو څلورو ټپي شوو کسانو له ډلې د څلورویشتو هغو وضعیت نازک دی. د جنوبی کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې 19 بهرني اتباع هم شامل دي، خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا یو لک کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو، او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی وو جنوبی کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبی کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړې رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواګ لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په 1 دېرشمه لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي، او دوی یې باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان واما ولسوالۍ کې د زرګونو کلونو لرغونې بڼ چې اوس یې هم میوې او باغ د قومي تړو په مرسته ساتل کیږي.
په اندر بڼ کې د میوو پر راشو کولو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګیږي، او د تلی یا میزان په اخیری ورځو کې د غناغه ماتیږي. د ناغه ماتی له اعلان وروسته نر او خزی د میلې په بڼه باغ ته ځي او میوې راغونډوي. کومو کسانو چې د ناغې څخه سرغړونه کړې وي له هغوی څاروي راوړل کیږي او غوښې په باغ کې پر میوه راټولونکو او سپینګیرو خوړل کیږي. سږ کال هم د ناغې له وصولو شپږ دیرشو بالغو کسانو سرغړونه کړې وه چې د ناغماتې پر مهال ترې 14 غویان او 40 پسان اخیستل شوي وو. ځایي اوسیدونکي وایي د ناغې سرغړونکو څخه د څارویو راټولولو میله ګرمه کړې وه، خو د باغ په حاصلاتو کې بې ساري کمی زړونه مات کړي دي. د واما ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران عبدالغفور او قاري اسماعیل د واما بل اوسیدونکو انجینر محمد عیسی وحدت بیا بارانونه او د غوزانو د ونو زړښت د حاصلاتو د کموالی مهم لاملونه ګڼي.
بالکل حاصل کم یو وجه دا ده چې سکل د ګل په موسم کې ډیر سخت بارانونه وشو او دغه بارانونه دی وایسو چې مرخنۍ او د انګورو حاصلات سکل باقي کم وو، چارمغز حاصلات هم تر یو حده کم وو. وجه دا ده چې یو خو دا باغ ډیر زوړ شوی دی، دا ونې زړې شوي دي، خصوصا د چارمغزو د دې حاصل وجه خو دا وه. خو د اونابو او د انګورو چې حاصل کم وو، وجه دا وه چې د ګل په وخت کې په دې باندې بارانونه وشو، دوی ګلونه بې وخته ورژېدل او اوس یې په باغ کې حاصل کم دی.
د ځایي خلکو په وینا چې بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو یې باغونو کې میوې او پټیو کې کښتونه له منځه وړي او سخت مالي زیانونه یې ورته اړولي دي. د نورستان کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین هم وایي د چنګاښ په میاشت کې د واورې اورښت سره د موسم یخېدلو او له هغه وروسته زیاتو بارانونو د یاد ولایت بزګران او بڼوال زیانمن کړي او په زیانمنو شوو باغونو کې یو هم د واما ولسوالۍ تاریخي بڼ اندرکوند هم شامل دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
سکال د سرطان په میاشت کې واورې وشو او د هغې نه وروسته مسلسل بارانونه وشو. دغه ورځې وي چې په دې کې میوه وده کوي، غټیږي او پخوالی مرحلې ته رسیږي. په دغه وخت کې واورې وشولې او د دې حاصلات د تیر کال په پرتله باندې یعنی نیم په نیمه باندې کم شوي وو.
د نورستان اوسیدونکي او تاریخ پوهان وایي اندربند له نن څخه شاوخوا 4000 کاله وړاندې د پخوانیو نورستانیانو د ربونوه اندر لخوا جوړ شوی او له هماغه وخته یې میوه او باغ په قومي ناغو او تړو ساتل کیږي. دې قومي تړو کلیوي خوا دغه لرغونی باغ له تړاکونو او له پرې کولو ژغورلې، نو له بل پلوه ځایي اوسیدونکي له ونو پټنونو انګور، انار، مرخڼۍ، غوزان او نورې میوې راټولوي چې د کورونو له اړتیا زیاتې په بازار کې پلوري او د ژوند تیرولو لپاره نور شیان پې رانیسي. خو سک کال بارانونو او واوري حاصلات پر نشت حساب کړی دي.
ستاسو ل پیغامونو
مرتضی وردګ يم د وردګ ولایت اوسیدونکو. موږ هله درلود چې په شلوریز نړیوال جام کې زموږ د ملي ټیم لوبي نشر شي او موږ یې وګورو او خوند ترې واخلو. په ځانګړي ډول هغه لوبې چې زموږ ملي ټیم لپاره یې ګټل اسانه برېښېدل، خو زموږ د توقع خلاف لوبې د باران له واجې لغو شوې. دا زموږ لپاره بد خبر و، واقعا پرې خوشي نشو.
نوم یې ولی محمد پخلا د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. په نړیوال جنگ چې د افغانستان دوې مهمې لوبې له غټو جامونو سره د باران له امله لغو سوې، په دې باندې واقعا هم خواشین یو. د افغانستان لپاره موږ هیله درلوده چې دا لوبې به وګټي او یو څه نمرې به ترلاسه کړي، او ډیری افغانان هلته ډیری د لوبو مینوال هلته میدان ته ورغلي و، هغه هم ناهیلي سول. او په افغانستان د نن بل داسې د خوشحالۍ او سرچینه موږ چندانې نه لرو. دغه لوبې دي چې موږ ټول افغانانو ته خوشي رابخشي.
زما نوم امان الله سلارزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ په ټیم کې پیژندل شوي لوبغاړي دي. زمونږ د آی سی سی نه غوښتنه دا ده چې زمونږ باید داسې ټیمونو سره واچوي، قوي قوي ټیمونو سره هم واچوي، او د داسې په هیوادونو کې زمونږ میچونه راولي چې هلته اقلیم برابري سره.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنه همکارانو او اوریدونکو ته وایم. دوهمه لوبه د شتبالان له کبله لغوه کیږي، نو په دې سره موږ ډېر خواشینی احساس کو. ما خپله چې ولیدله په روزګان کې ډېرو کسانو ټلویزیونو ته انتظار ایستی چې کله به لوبه پیلیږي او دوی به ویني، خو متاسفانه همداسې ناهیلي بیرته کورونو ته ولاړه. موږ په دې هیله یو چې په راتلونکي کې افغانستان کومې لوبې لري هغه ښه لوبې درسره کړي او افغانستان ښه بریا درسره کړي.
نوم شریف الله همدرد، مرکز اړوند نوآباد اوسیدونکی یم. زمونږ خو د آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې دا نړیوال جام باید داسې ملک برابر شوی وي چې هلته د باراني موسم پکې نه وي، یا داسې پسرلي موسم نه وي چې بارانونو امکان ډېر کم وي یا نه وي. اوس هم د آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې باید دا زمونږ چې کوم لوبې مطلب د باران د خاطر لغوه شوی باید بلې ورځې اړولې، یا مخکې وروسته کړی وی چې داسې ټیم ته اړولې چې باران پکې نه وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو بار بیا